دا مشال ریډیو دا وخت مازیګر 15 بجې سوی د بوریوال کاکړ سلامونه ومنه د دې یو ساعت خبرونه په اردو کې به واوري چې په سیاچن کې د واوري د ګټ در پریوتو په پیښه کې تر سلو زیات پاکستانی عسكر ورک دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د خیبر ایجنسی د باډې لسیمې د بې کورسو خلکو شمیر تر 1.5 لک اوښته. په جنوبي وزیرستان کې چارواکو د اجتماعي ذمهداري پر اساس د وزیرو د احمدزی قبیلې پر ضد کاروایی پیل کړې ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې اسرار العالم مومن دی وړاندې کوي.
انګلند خبرونه په سیاچین کې تر سلو پورې پاکستانی فوجان د واورې ګټ لاندې راغلي دي. ملګري ملتونه وایي د باړې د کډوالو شمیر د 1.5 لک نه پورته شوی او په شام کې نن د تشدد په تازه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سیاچین په ګیري سیمه کې په پوځیانو د واورې یو ګټ راپریوتی دی چې په کې لږ تر لږه 100 پوځیان ګیر پاتې دي. د پاکستان د پوځ ویاند اطهر عباس مشالیرو ته ویلي چې دا پیښه نن د خالی په ورځ سهار 6 بجې رامنځته شوه.
Yes, the figure is not 150, the figure is a little over 100.
او داشمیره تر 1.5 سل پورې نه ده بلکې د سلونه لږه زیاته ده. داشمیره 1.4 سل پورې کې دی شي. دا د ګیاري سیکټر سیاچین سیمه ده. نن سهار وختي 6 بجې د واوري ګټو شاوخوا 1.4 سل کسان لاندې کړي. امدادي ډلې سیمې ته لیږل شوې دي. هلیکاپټرو او روزل شوو سپو په مرسته امدادي کاروانی روانې دي. تر اوسه پورې له دې سیمې څخه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رارسېدلي.
The final word from the rescue commander.
اتربازیا تکنه دا پوجان هغه وخت په واوره کې گیر شو کله چې د واوري یو ګټ په پوجي مرکز را پریوتو. دا پیخه په متنزه کشمیر کې د سیاچین په غرونو کې رامسته شوی. سیاچین سیمه د هندستان پولیسو سره نږدې په قراقرم غرونو کې پرته ده. ویل کېږي په سیاچین کې د سخت یخنۍ له وجې تر دې دمه دومره زیات پوجیان وژل شوي چې څومره د پاکستان او هندستان ترمنځ په جګړو کې هم نه دي وژل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د خبر ایجنسۍ له باړې سیمې څخه د بې کوره شوو خلکو شمیره د 1.5 لک نه هم پورته شوې ده چې زیاتره پکې په جلوزو کیمپ کې اوسېږي. په دې اړه په پېښور کې د یو این ایچ سی آر ویاند تیمور خان مشالې ته وویل
دا وخت کې د باړې متاثرینو کډوالو دپاره کوم جاری دی په جلوزۍ کیمپ کې. هغې کې دا وخت 2000 نه زیات کډوال مونږ رجسٹر کړی دي. یعنی د 1.5 لک خلکو نه زیات شوي دي. مونږ دروازې تقریبا د 2000 نه واسو 2000 پورې کډوال دروازه رجسٹر کوو او مونږ ته دوا او یا کاونټر جوړ کړی دي په جلوزو کیمپ کې کوم چې د دوی لپاره د سهار نه ماښام پورې د رجسٹریشن عمل جاری لري.
یاد دی چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په باړه کې د وسلوالو پر ضد اپریشن روان دی چې له وجې یې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به سبا له د اتوار په ورځ د هندوستان په سفر روانېږي. دا به په دې تیرو 9 کلونو کې د یو پاکستاني ولسمشر لخوا د هندوستان لومړی دوره وي. تمه څرګندېږي چې پاکستاني ولسمشر به له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره د لیدو کتو وروستو د خواجه معین الدین چشتي په درګاه باندې به هم حاضري وکړي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوږدې مودې پورې اړیکې ترنګلې پاتې شوې دي او دارنګ د دوه هیوادونو ترمنځ درې جنگونه هم شوې دي. زرداری په داسې وخت د هندوستان دوره کوي چې امریکا د ممبئی په ترګر بدونو تورن پاکستانی وګړي او د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر طیبه مشر حافظ محمد سعید پر سر د 10 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد لړۍ روانه ده او په تازه پیښو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. د پیپلز ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي او دا په اورنګي ټاون کې وژل شوي. یوه بله پیښه د نوې کراچۍ په سیمه کې مخه تاره غلې ده چې د پولیسو په وینا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپای صحابه یو غړی پکې وژل شوی دی. د سند صوبې د کورنو چارو وزیر منظور وسان ویلي دي په کراچۍ کې د ژبو او فرقیزو نښتو له لارې سازشونه روان دي. هغه وایي ټول ګوندونه په کراچۍ کې د بدامنۍ ذمهوار دي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې امریکا به د پاکستانی زده کوونکو کومک جاری ساتي. په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې ویاند مارک سترا مشالیدو ته ویلي هغه خبرونه بې بنیاد دي چې پکې ویل شوي کچرې د دوی سفیرو کیمرون مونټر د پېښور یونیورسټۍ دوره کړې وي نو هلته به یې 2000 زده کوونکو ته تعلیمي سکالرشپ ورکړی وي. نوموړي زیاته کړه
the reports that we were going to give 2,000 scholarships and then we didn't because the visit was canceled are absolutely false.
هغه رپورټونه بيخي غلط دي چې پکې ویل شوی چې موږ به 2,000 سکالرشپ ورکو او هغه د دورې منسوخه دوله وجه ورنکړی شو. دا هیڅ خبره نه و. امریکا غواړي چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زده کوونکو په تعلیمي میدان کې مرسته وکړي او د دې لپاره یو شمیر پروګرامونه جاری دي. کیمرون مونټر بیا هم غواړي چې د پیښور پونتون دوره وکړي او دغه زده کوونکو سره وویني.
یاد دی چې په پاکستان کې د امریکا سفیرو کیمرون مونټر 13 میاشتې پیښور پونتون دوره کوله خو د یونیورسيټي د زده کوونکو لخوا د دغه دورې پر ضد د احتجاج لکبله نوموړي خپل دوره وزنډوله. د یمن نوی ولسمشر عابد رابو منصور هادي په دغه هیواد کې څلور گورنران او په لسګونو پوځي جنرالان ل خپل څوکو څخه لري کړی دي چې دا رنګ د نوو چارواکو راوستلو لپاره لار جوړ کړي. او اخری خبر دا ده چې په شام کې انډن د خالی پورزه د تشدد په تازه پیښو کې لکتر لگا چلی ریش کسان وجل شوی دی. د بشری حقوقو کارکونکي وایي دا کسان د شام حکومتي پوځانو لخوا د هما خار په مضافاتو کې په مظاهره چانو د تشدد دوران وجل شوی دی. بلخو ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پروند جمعې پورز ویل دی د شام حکومتي ځواکونه پر لپسې په مخالفینو بریدونه کوي. د نوموړي په خبره دا د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا سره د ځواکونو د پشاکېدو له تړون څخه سرغړونه ده. بان کی مون ځاته کړي له شام ولسمشر بشار الاسد سره د اپریل تر لسمې نیټې پورې چې د درنې وسلې د نه استعمالولو مهلت دی تر دې وروسته به د ولسي وګړو د وجنې پلمه سمنوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو لای اسرار العالم مومن څخه واوریدل. ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسي. پته ده mashalradio.com. په سیاچن کې د واوري د ګډ در پریوتو په پیښه کې تر سلو زیات پاکستانی عسكر اورک دي.
The figure is not 150, the figure is a little over 100.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د خیبر ایجنسی د باډی لسمې د بیکورسو خلګو شمیر تر یو نیم لک هم اوښتی دی.
یو شینشته یو شینشته مشمون چکنی د تعلیم مشول او مو خپل باندې بیرزګور شو وړو مشمون چکنی تبو شول پر مترو باندې لګیږي او کورونا میرون شول څه ختم شو.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکو د اجتماعي ځمداري پر اساس د وزیرو د احمدزی قبیله پر ضد کاروایی پیل کړی ده.
نو هرانه خبرم دا کنه چې د موجوده حکومت دا وایي چې دا چاري سفیر غیر موثر دی. هلکه دلته په ایجنسی کې په قبایلی علاقات کې تر اوسه پر هم په دې هغه چاري سفیر لاندې کاروایی کیږي د قبایلو خلاف.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه او شننې هم د دې ورستۍ غړي برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د پاوز تر سلو زیات سرتیری نن سهار وختي په سیاچن کې د واوري د غټ د راپریوتو په پیښه کې ورکسوي دي. د پاوز چارواکي وایي چې د مرګ جوبل امکانات لیدل کیږي او دوی د مندلو په لټه کې دي. نجیب امیر په دې اړه نور معلومات سره.
د پاکستان د پوز چارواکي وایي د هندستان پولي ته نږدې د هیمالیا په کنګلزر سیمه سیاچین کې نن سهار وختي د واورو د ګرد تر پریوتو له امله د دوی د سلو نه زیات سرتیري تر اتم شوي دي. د پوز یو ویان بریګیډیر عتیق وایي دا پیښه په ګیاري سیمه کې د شپږو بجو پر مهال رامنځته شوه او دوی دا نشي ویلی چې د واورې په ګډ کې د ایسارو شوو کسانو اصلي شمیره به څومره وي، خو دوی داسې انګیري چې دا شمیره به د سلو په شاوخوا کې وي. رویټرز اژانس ته د پاکستان پوځي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې امکانات لیدل کیږي. بریګیډیر عتیق چې د غږ د نه خپرېدو په شرط مشال لیډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې د دوی پوځي هلیکوپټرې او پلټونکي سپي او نورې کومکي ډلې او ډاکټران سیمې ته رسېدلي او د ترې تم شو پوځیانو لټونې پیل کړی دی. بل پلو د پاکستان اکثرو تلویزیونی چینلونو داسې رپورټونه خپاره کړي چې د واورې د ګرد را پریوتو له امله په سیاچین کې د 1500 په شاوخوا کې د پاکستان د پوځ سرتیری ورک دي. خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس مشال لیډیو ته وویل چې د ترې تم شو سرتیرو شمیره 1500 نه ده.
او
دا شمیره تر یو نیم سل پورې نه ده، بلکې د سلو نه لږه زیاته ده. دا شمیره 1400 پورې کېدی شي. دا د ګیاري سیکټر سیاچین سیمه ده. نن سهار وختي شپږ بجې د واوري ګټو شاوخوا 1400 کسان لاندې کړي. امدادي ډلې سیمې ته لیږل شوې دي. هلیکاپټرو او روزل شوو سپو په مرسته امدادي کاروانی روانې دي. تر اوسه پورې له دې سیمې څخه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رارسېدلي. د امدادي ډلو په هڅو کې د ژغورل شوو په اړه حتمي معلومات نه دي راغلي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وښودله چې کومک کوونکې ډلې او هیلیکوپټرونه د واورو د لاندې د راګیرو شوو کسانو لټون کوي. سیاچین د کشمیر شمالي سیمه ده او په 1940 کال کې د هند او پاکستان د بیلیدو راهیسې په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو پوځونه پراته دي او څو واره د یو بل سره جنګېدلې هم دي. سیاچین د سمندر د سطحې نه په 20,000 فوټه ارتفاع کې پرته سیمه ده او په دغه سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې له امله دومره پوځیان نه مري لکه د موسم د خرابوالي له امله چې مري.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر وای چې د خیبر ایجنسی د باډی لسیم څخه د بې کورسو خلکو شمیر تر 1.5 لک هم اوښتی دی، خو زیاتره بې کورسو خلک یې په جلوزو کیم کې میشته دي او دوی هلته اوسېدل نه غواړي. دا چې یو این ایچ سی آر دوی ته کم ډول اسانتیاوې ورکوي، راځئ چې په دې اړه د رپورټ واورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې تحصیل نه د نامنۍ او پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوو خلکو شمېره 1.5 لک نه هم پورته شوې ده او په دې وروستیو کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې خواوشا 8,000 کورنۍ رجسټر کړې دي او لا هم ورته نورې کورنۍ را روانې دي. د دوی په وینا د باډې 90% بې کوره شوي خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې اوسېدل نه خوښوي او په پېښور او داسې نورو سیمو کې یا خو د کرایه په کورونو کې پاتې کیږي او یا هم د خپلو خپلوانو سره. دوی وایي چې کوم خلک یې د کیمپ نه بهر اوسېدل غواړي نو هغوی هم رجسټر کوي او د خیمو نه علاوه ورته نور هر څه ورکوي. په دې حق لباندې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر ویاند تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
دا وخت کې لنسیات چې د باړي متاثرینو کډوالو د پاره کوم رجستریشن جاری دی په جلوزای کیمپ کې، هغه کې دا وخت اوه ډېر زړه کډو نه زیات کډوال موږ رجستر کړی دي، یعنی د 1.5 لک خلکو نه زیات شوي دي. موږ دروازې تقریبا د 2000 نه واسو 2000 پورې کډوال دروازې رجستر کوو او موږ ته دوا او یا کاونټر جوړ کړی دی په جلوزو کیمپ کې کوم چې د دوی لپاره د سهار نه ماښام پورې د رجستریشن عمل جاری لري.
دا چې دوی د باډې کډوالو ته کومي کومي اسانتیاوي ورکوي په دې حقلا نوموړی وایي
مختلف زموږ چې د یو این نورې کومې ادارې دي لکه ورلد فوډ پروګرام دی World Health Organization ke units the AWI or the PDMA Provincial Disaster Management Authority pataun sara la kul tar de bir para rawan de aw mukhtalif idare wa ta pasal tarika kand inda ratwi
da Khyber Agency da baadi simi sara taluq larun kai Abdullah Apriday wai che de namne opozi amaliyato dui de yow shmer stunz sara makhdal
ar shay band yow shay nista moshmon jekin detali mashwal aw mu khpara band berozgora وړو مشمون چې کینی تبو شول په مټرو باندې لګیږي او کورونا میرون شول ته ختم شول کپ چې بس تکلیفات زیات شول شي. یو
د باډي سیمه د کشالی پاړه باندې یو ځای مشر شاه فیصل پردی وای
رو د مشکل اندازه خو زین چې په الفاظو نه بیانېږي، دومره غټ مشکل دی. خوراک بند دی، ډاکټر نشته دی، هسپتال نشته دی، بجلی بند ده، اوبه نشته دی. لکه یو کربلای جوړه کړې ده په عوامو باندې، لارې نشته دی، ګاډي نشي تللی. لکه او دغه ټولې باوجود لکه چې څومره د پوهېږم څومره د اپریشن شولو څومره تاوان پکې وشولو، ټولو نه زیات نقصان او تکلیف او مصیبت کې دا عوام خلک دي. عوام خلکو له تکلیف رسېدل لګي.
یاد دی ویش د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلې پراته دي او د نامنې لامل ترې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. امریکا هغه خبرونه بې بنیاد ګرځولې دي چې ګنې د سفیر کیمرون منټر د پېښور پونتون ته د دورې پر مهال به یې 2000 زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکول. اسلام آباد څخه د امریکایي سفارتخانی لخوا جاری سوی بیان وایي چې امریکا به د پاکستاني زده کوونکو کومک ته دوام ورکړي. له اسلام آباد پرې ریاض مساخیل رپورټ لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې امریکایي سفارتخانه هغه خبرونه بې بنیاد وګرځول چې ګنې پیښور پوهنتون ته د امریکایي سفیر کیمرون مونټر د دورې په مهال به نوموړي زده کوونکو ته 2000 سکالرشپ ورکولې. د سفارتخانه ویان مارک سترا وینا ده چې هغوی ته په دوره نه کېدو افسوس دی، خو ولې د دې باوجود به د مرستو په روانو پروګرامونو سره اثر نه پریوزي. د زیاتوي
that we were going to give 2000 scholarships and then we didn't because the visit was canceled are absolutely false.
هغه رپورټونه بیخي غلط دي چې پکې ویل شوی وو چې موږ به 2000 scholarships ورکو او هغه د دورې منسوخه دوله وجه ورنکړی شو. دا هیڅ خبره نه و. امریکا غواړي چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زده کوونکو په تعلیمي میدان کې مرسته وکړي او د دې لپاره یو شمیر پروګرامونه جاری دي، او زه دا باور ورکوم چې د دې دورې منسوخه دوه باوجود به هم دا پروګرامونه د غرنګ جاری وي. د کې دا وخت دیر لسوا شپیتوس د کوون کې د دې سکالرشپونه ګټه پورته کوي او دا سلسله به راتلونکي کې هم روانه وي. کیمرون مونټر بیا هم غواړي چې د پیښور پونتون دوره وکړي او د غز د کوون کو سره وویني، خو تر دې د مات سنېټا نه د ټاکلې شوی چې کله بدالي دل قتل
کیږي.
د دین اولاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس د سانګې مشر پروفیسر ایزد هلالي وینا وا چې د امریکایي سفیر د دورې منسوخه دو سره ډېر زده کوونکي په امریکایي تعلیمي ادارو کې د تعلیم نه محروم پاتې شوي دي، ځکه چې د کیمرون مونټر د دورې په وخت به هغوی د دې زده کوونکو لپاره بازي اعلانات هم کول کوم چې اونشو. نو موړ زیاتوي
مونټر صاحب کا آنا یونیورسيټي مې ایک بڑې بلند مقام اور بڑی حیثیت کا حامل تھا.
پیښور پوهنتون ته د امریکایي سفیر کیمرون مونټر راتګ ډېر د درناوي خبره وه، ولې د خفګان خبره دا ده چې کیمرون مونټر یوازې د پوهنتون طالب علمانو ته د خطاب لپاره نه راتلو، بلکې هغه د پیښور پوهنتون طالب علمانو کې 2000 د وظیفې هغه پرمونه هم د کوم د لارې چې به د پیښور پوهنتون 2000 زده کوونکو د امریکې په لوړو لوړو پوهنتونونو کې وړیا داخله ترلاسه کړې وي.
بل طرف ته د پیښور پوهنتون د کوونکو خیال دی چې بازي ملک دښمنه خلک نه غواړي چې رښتیا خبره مخې تراشي، او د دغه مقصد د پاره یې د امریکایي سفیر د دورې پر مهال احتجاج وکړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس د سانګې یو زده کوونکی محمد اسماعیل وایي
چې څنګه تر روان کې منټرو د زنګ وړ ډېر خوشخبری خبر او زنګ چیرمن سیف د پاره ډېر سټرګل کړو. علاوه ډېر خپې کې جون انځان سره وړي ازم د 10 سټوډنټان د وجه نه خراب شو چې انټي پاکستان او پاکستان مخالفو، ځکه کدي راغله کوم نیټو یا نو کلچز روان دي پېس ټو پېس ته کوېشن کړې دې موږ سټیسفاید کړې. الډي ملټری تنه زیات اپریشن شوې دي تر پونتا ډېر پاتې دي کوم پندونه ایشو کړې دي ټول ریلیز به موږ دې کړې وي ایکسپلین کړې وي چې دا کوم ځین باندې لګي کوم ځین باندې دا اونل لګي.
د یادونه وردا چې کیمرون مونټر 13 میاش د پېښور پوهنتون دوره کوله، خو د بازي زده کوونکو لخوا د احتجاج رستو د پوهنتون انتظامیه د امنیتی صورتحال په خاطر دا منسوخ کړه. خو د پوهنتون ویان اختر امین وایي چې دا دوره منسوخ شوې نه بلکې زندول شوې ده، او د دې لپاره باید نوې نیټه اعلان ډیر ضروری. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دوو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکو د اجتماعي ځمداري پر بنیاد د احمدزی وزیر قبیلې پر ضد کاروای پیل کړی دی او ځینې کسان یې نیولې هم دي. پولیټیکل انتظامیا وایي دا ګامې د زراعت د څانګې د یوه حکومتي چارواکي د تشتولو په ځواب کې اخیستې دي. مرکزی حکومت څو میاشتې وړاندې په اف سی آر کې اصلاحات کړیو چې پکې د اجتماعي ځمداریو پر بنیاد د خلکو د نیولو ماده پکې ختمه شوې وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د وانه احمدزی وزیر کابلیانو لندنی شاخ اوتمن خیل کرمس خیل یولس کا سونی والی او د دوی اوو گاډی هم په خپل طویل کښې اخستې دي. دې سره سره د دې شاخ ټول قبایلي مراعات لکه د خاصدار لیویس فورسز څلورمې درجې ملازمینو تنخواګانې او د پاسپورټ ډومیسایل سرټیفیکیټ او قومي شناختی کارډ باندې هم بندیز لګولی شوی دی. چارواکي ای چې دا کاروایی د سیمه ییزې او شریکې ذمهوارۍ د قانون لاندې لګیا کړې شوې ده چې کومه به د هغه وخته پورې پله پسې جاري وي چې تر څو پورې د یاد شوي شاخ سره تعلق لرونکو قبایلیانو د محکمه زراعت اسیسټنټ ډایریکټر ضیاء الرحمان چې کوم ناڅرګنده کسانو د دوی د خاورې نه دوې هفتې مخکې تښتولی دی راخوشي کولو دپاره لار سمه کړې نه وي. په دغه باره کښې مې چې په وڼه کښې موجود یو قبایلي ملک حفیظ الله زیر وژغوه هغوی وویل
دوه ورځې ناست حکومت کریک ډاون شروع کړی دی، هغې هم څه ګاډي نیولی دي او ورسره یې څه خلک هم نیولی دی. نو حیرانۍ خبره هم دا ده که نه چې د موجوده حکومت دا وایي چې دا چالیس اف سی آر غیر مؤثر دی، حالانکه دلته په ایجنسۍ کښې په قبایلي علاقجات کښې تر اوسه پوره هم په دې هغه چالیس اف سی آر لاندې کاروایۍ کېږي د قبایلو خلاف، تړل او بندول کېږي چې لکه دوی ګاډي یا دوی هر څه شی نیول کېږي او مطلب د کاروبار یې بند کېږي، مراعات یې بند کېږي، ځنډینه یې کوم ایکشن به
مشال ریڈیو د قبایلیانو په نیول لګیا پولیټیکل محرر فضل الرحمان ګنډاپور سره هم رابطه وکړه، هغوی په دا رنګ وژغېدل.
موږ کسان نیولی دي تقریبا دس گیارہ کسان او گاڑی ڈائریکٹر ضلع تک واسطہ نو عدل خاور نہیں شروع ایکشن شروع سے خبر شروع ہی کرنا اور میں یو گاڑی آنے والا
یاد دیوی چې د زراعت اسیسټنټ ډایریکټر ضیاء الرحمان د تیرې میاشتې په شپږویشتمه نیټه نه څرګنده کسانو د تنایی سره نږدې د وڼه ګومل په لیارې هغه وخت وتښتولو چې کله دای د وڼه نه پېښور ته روان و. دا دې هم یادوي چې د ضیاء الرحمان د تښتولو پړه تر دا دمه چا هم قبوله کړې نه ده او نه لیا دا پته لګي چې تښتوونکو دای چرته خوندي کړی دی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند څه ستونزې لري؟
دماکي یې وکړې او سکول نه یې غونډ را وغورځول پوه شوې.
مازیګری په اتڼ او لوبو کې څنګه تیری؟
نه ځلیږي هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتڼ کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم ویشل کېږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مه هېروئ.
د پاکستان د پیټرولیم وزارت پریکړه کړې ده چې سی این جی اسټیشنونو کې به د ګیس لوډ شیډنګ ختموي او دې اسټیشنونو ته به د یوې مخصوصې کوټې له مخې ګیس ورکول کېږي او دا به د سی این جی اسټیشنونو د مالکانو خوښه وي چې دغه ګیس په یوه ورځ ختموي او که یې تر یوې اونۍ پورې ساتي. په دې اړه نور تفصیلات له اسلام آباده زموږ همکار احمد الله راکوي.
پیټرولیم وزارت په ټول ملک کې سی این جی سټیشنو ته په هفته کې د درې ورځو لپاره د ګیس بندولو شیډیول د ختمولو فیصله کړې ده. د پیټرولیم وزارت وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین تیره ورځ په پینډۍ کې د اټک ریفائنری د دورې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې ملک کې سی این جی سټیشنو ته به د مخصوصې کوټې مطابق ګیس ورکولی شي او اوس به سی این جی سټیشنو کې د ګیس لوډ شیډنګ نه کیږي. ډاکټر عاصم حسین زیاته کړه،
سی این جی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سی این جی سٹیشن کا ہم کوٹا مقرر کریں گے.
ملک کی د سی این جی طلب زیاتیږي او نن مونږ فیصله کړی دا چې هر سی این جی سټیشن لپاره به مونږ خاص کوټه ورکوو او دغه سټیشن به د خپلې کوټې مطابق ګیس خرڅوي. اوس دا د سی این جی سټیشنو مالکانو خوښه ده چې هغوی د خپلې کوټې ګیس په یو ورځ کې خرڅوي او که په پوره هفته کې. که سی این جی سټیشن د خپلې کوټې نه زیات ګیس خرڅوي نو په دې به هغوی اضافي پیسې ورکوي. د دې ګام مقصد هم دا دی چې د وسایلو برابر تقسیم وکړي شي.
د آل پاکستان سی این جی اسوسیشن صدر غیاث پراچا مشال ریډیو ته وویل چې سی این جی سټیشنو لپاره د ګیس لوډ شیډنګ بندول یو ښه ګام دی، خو موږ انتظار کوو چې حکومت سی این جی سټیشنو لپاره څومره کوټه مختص کوي.
سی این
سی این جی کے لیے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا جو ہے وہ انتہائی اچھی بات ہے۔
سی این جی اسٹیشنوں دا پارا دا گیس لوڈ شیڈنگ ختم ول یقیناً یو خبر ادا او دا زمونگ دا ڈیر وقت نہ مطالبہ ہوا چی سی این جی اسٹیشنوں کے دا گیس لوڈ شیڈنگ ختم کری شی دا حکومت لخوا دے گام اچتول سر با یقیناً چی دا موٹر و لائنوں سلسلہ ختم شی ترسو چی دا کوٹے مختص کول خبر ادا نو دا دے تفصیلات لامنگ تا ندی ملو شوی خو گا حکومت پا دومرا مقدار کی گیس سی این جی اسٹیشنوں تور کری چی دا خلکو ضرورت پہ پورا کی گی نو دے شعبے سر تڑل خلکو دا پارا دا با ڈیر خوی۔
ریاض پراچ زیات کړه چې ملک کې دا وخت څلويخ لکه موټر په سی این جی چلیږي، حکومت لا پکار دی چې سی این جی سټیشنو کې ګیس لوډ شیډنګ بندولو سره سره د سی این جی په نرخونو کې هم کمی وکړي۔ احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
تاسو مشال ریډیو اوري، نن د صحت نړیواله ورځ منزل کیږي او په مومندو ایجنسی او باجوړ ایجنسی کې د صحت د مرکزونو ډاکټران وای ل ټولو زیاتې زنانا د دې صحت په حواله له مشکلات سره مخامخ دي او د ځکه چې د هغوی په خبره په ټولنه کې د برابرۍ مقام هغوی ته نه ورکول کیږي۔ راځي چې نور تفصیل د دې موضوع په اړه په دې رپورت کې وورو۔
نن د صحت نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن لړخه د صحت عالمی ورځ مانځلې شي او د کال 2012 د پاره د ورځې عنوان چې ښه صحت عمر زیاتوي یې خوده دی۔ هم د دې ورځې په مناسب مو چې کوم مهال د محمد ایجنسی د محکمه صحت د ایجنسی سرجن ډاکټر داود خان نه وپوښتل په سیمه کې څومره روغتونونه دي چې د صحت سہولتونه ورکوي۔
مونږ سره لکه دا وخت تقریبا 200 نه زیات هسپتالونه دي کنه، او اریچی چې کوم دی نو هغه یو دی کاونه کوي کنه، او نور چې کوم دی هغه کې اوس ټیمپرری سټاف دا شوی دی خو لا پورا سینکشن نشته سټاف ول، او سہولتونه کومه بالکل نشته دي ځکه چې مخکې دې حالات سره چې کوم دی نو فرن سینل هسپتالونه سو دا شو نقصان ته رسیدلې وو، او هغه په داسې ځایونو کې دي چې هغه دی کېدو خلکو ته د صحت سہولتونه نشته دي کنه۔
هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې د اسسټنټ ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین په وینا کوم روغتونونه چې لنګولې شوی وو د بیا ودانې کار پرې روان شوی دی۔
زمونږ په دې چې کوم د ملټین سیټیز په اور کوم دور تیر شو نو په دې کې زمونږ ډېر هسپتالونه خراب شي، باغې کې څه هسپتالونه دا سی وو چې هغه لغون دی لنې دی او دا سی وو چې هغه بالکل د بیخه غور دی دی کنه، او دا په دې وس وخت کې تقریبا ټول هسپتالونه د کوم چې یو کم سروې هسپتالونه دي دا فنکشنل دي روان دي۔
او کوم حال مو چې د کال 2012 د پاره د عالمی ورځې د عنوان په اړه د محمد ایجنسی د محکمه صحت د یو ډاکټر وزیر خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل
او دا چې موږ سره نن سبا په قبایلو کې دا د نیوټریشن یو سروین کیږي د واده کې موږ وګورو زمونږ زنانې دې مطلب دا دی چې په کمزوري سره مخ دي څه چې دا خو نه زمونږ چې کوم دي دا د تاریخ مطلب دا دی د ګډې دلو پیچ کې دی ته خو خوراک ضرورت دی یا مطلب دا دی دا به د ماشوم په پرګنسی پیچ کې به مطلب خو خوش خوراک ضرورت دی او یا دا چې نه دی ماشومان ته په ور کوي نو بدی و زمانه مطلب دا دی چې دی ته به خو خوراک ضرورت دی۔
د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو قادر خان سیال سره خبرې وکړي نو هغه وویل قبایلی ولست ډیر ستونزو سره مخ دي نو هم دغه وجه ده چې د هغوی صحت هم خراب شوی دی۔
یو خو د امن مسله ده، امن دلته نشته دی دا غي وجه نه په خلکو باندې ذهني دباو زیات دي، دلته د روزګار مسله ده، بل دلته د تعلیم مسلې دي، د سړی کم زمنګ بچی شي دي هغه ته په صحیح طریقه باندې تعلیم نه ورکړل کیږي، هغه بیا په نور ورانو ورانو دغه باندې روان شي هغه ماشومان، نو ډیر بلا مسلې دي دلته چې هغه په وجه باندې انسان د ذهني دباو ښکار کیږي او هغه صحت باندې غلط اغیزې کوي۔
خو ډاکټر زاکر حسین وویل باید ولستي خوراکونه لکه د پخوانی مشرانو په شان بیخي ساده کړی
دا روغن چې ورته وي دا چې کله په خوراک کې زیات شي نو د اغه د وجه نه دا بیا پر زمونږ د زړه پر غونو کې جمع شي او بیا چې کوم دی نو د هارت اٹیک او د بلډ پريشر او د په سر کې درک د شلېدو خطر زیات شي، نو موږ نه پکار دا دي چې موږ خپل غذا او خپل لایف سټایل دا ساده نه ساده وساتو۔
د دغه ډاکټرانو په وینا په قبایلی سیمو کې خراب حالات هم د ولس په نفسیاتو ډیر خراب اثر غورځولې او هم دغه وجه ده چې نفسیاتي دباو د انسان صحت هم خرابوي او ژوند هم کمیږي۔
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي۔
سلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
اشنا ولی خپناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې۔
نو دی که د خپکی دوس خبره ده اوس یې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه؟
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل
ہاں چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
هو ورشه
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او 15 بجې سوي د مازیګر اسرار الله مومن سټوډیو ته راغلي. راځي چې د خبرونو سرټکی ورسخه وورو.
د پاکستان په سیاچین کې تر څلو زیات پاکستانی پوځیان د واورې یو ګټ لاندې گیر شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ آر وای د خبر ایجنسۍ له باړې سیمې څخه د بې کوره شو خلکو شمیره یو نیم لک نه هم پورته شوې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به سبا له د اتوار په ورځ د هندوستان په سفر روانېږي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې امریکا به د پاکستاني زده کوونکو کومک جاري ساتي. په پیښور کې د پښتو ژبې نړیوال ادبي کانفرنس نن په دویم ورځ هم روان دی. په شام کې نن د خالی په ورځ د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي او د یمن نوي ولسمشر عبد ربو منصور هادي په دغه هیواد کې څلور گورنران او په لسګونو پوځي جنرالان له خپلو څوکو څخه لرې کړي دي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل. وړاندې کوونکی اسرار العالم مومندو. اوس به اسلام آباد ولاړ سو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل ګڼو کې کوم موضوعاتو ته کتلي او ځای ورکړی دی. دا ورسپانې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل لوستي او ستاسو لپاره دا مهمې برخې ورڅخه راغونډې کړې دي.
نن هم د پاکستان مختلفو رسپانو مختلفو خبرونو ته په سرخه کې ځای ورکړی دی. د کې جنگ رسپانه د ولسمشر آصف علي زرداری د خلې لیکي چې د شریف رورولې د سټنا د اوسپنې او خلو چلیز ده دی. دا خبر هم د غرنګ مشرق رسپانه هم په سرخه کې ورکړی دی. د انګریزي ژبې رسپانه اکسپرس ټریبون دا خبر داسې ورکوي چې ولسمشر په شریف رورولې زبانی حمله جاری ساتلې دي. ولې د انګریزي ژبې بل رسپانه دی نیوز د ولسمشر د خلې داسې وایي چې هغه ته پته ده چې نواز شریف خاندان به څنګه ختموي. د انګریزي جبې یو بل ورسپانه ډان په سرخه کې لیکي چې د سپریم کورټ په حکم وو کې سلور بې درکه کسان عدالت ته راوستي شو. د اردو جبو بازي ورسپانو د نواز شریف خبرې په سرخه کې راغستې دي. د کې اکسپرس ورسپانه وایي چې د ناټو سپلای د پاره باید چې ډرون بریدونه ودرول شي. ولې آج ورسپانه د نواز شریف د خولې وایي چې د حکومت کارکردګي د نش برابر ده. او د نور کله پشان کمنګ په اداريو نظر واچو نو نن د انګريزي جبې ورسپانه دی نیوز خپل اداریا د طالبانو پښتون لیکل ده او وایي چې وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په یو پولیس افسر ځان وجون کی 14 د دې خبرې ثبوت دی چې طالبان اوس هم موجود دي او دوی هغه خلک پنخه کوي چې د دوی خلاف جنگ کوي. اداري زیاتوي چې د دې ناسور ختمول که تر سهد ګراندي خو ناممکن نه دي او د دې لپاره ضروری ده چې ټول ملک کې د معلوماتو او استخباراتو نظام مضبوط او فعال شي، ځکه چې دا خلک اوس هم ټول ملک کې شتون لري او بعضي د مذهبي فساداتو او بعضي په وجنو او نورو کاروایانو کې ککړ دي. اداري اخره کې وایي چې هر څوک د دې خلکو اکثر مشروالي نیول شوی یا وجل شوی دا خو اوس هم دوی خپل عملیات جاری ساتي چې ورسره د خلکو په زړونو کې یره طرحه پرته وي، خو د دې د ختمون لپاره د پوره طاقت سره موثره کاروایی په کار ده. دغه شان جنگ رسپانه اداري وایي چې د پارلماني سلامتي کمیټې د غونډې وروسته میار رضا رباني خبریالانو سره خبرو کې وي چې د ملکی استحکام او سلامتۍ لړکې به هیڅ دباو نه قبلو او دا چې د مسلم لیگ نون د کمیټې بایکاټ ختمول یو ښه ګام دی. اداري زیاتوي چې دغه رنګ مولانا فضل الرحمان هم ویلي دي چې په هیڅ جوړ باندې ناټو د رسد لارو پرانستو اجازه نه ورکوي او خپل خبره به د پارلیمان دننه هم راپورته کوي. اداري وړاندې لیکي چې یقینا د نومبر 2011 پیښه دومره لویه وه چې پاکستان یې کله هم په چپه خوله نشي زغملی، خو افسوس دا دی چې د پاکستاني پوځیانو د وجلو وروسته امریکا په پاکستان الزام اچوي. اداري زیاتوي چې د تیر یو کال راسې د امریکې نه بعضې داسې غلطیانې شوي دي چې د اولس په زړونو کې د هغوی نه خفګان او کرکه پیدا شوې ده او د دې خبرې احساس پاکستان او امریکې دواړو سره دی. نو ځکه واشنګټن او اسلام آباد په دې خبرو غور کوي چې څنګه براتلونکي کې د دا قسم پیښو مخه ونیول شي. او مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي چې اسلام آباد کې د 1300 ورځو راسې قبایلي استادان د تنخواګانو نه ملاوېدو او نه مستقل کېدو په ضد احتجاج کوي. د استادانو وینا ده چې موجوده حکومت د یو شمېر کنټریکټ پراجکټونو ملازمین مستقل کړ، خو فاټا کې د 14 کالو راسې ډیوټیانې ترسره کوونکي استادان یې مستقل نه کړ، کوم چې د دوی سره زیاتې دي. ورځپاڼې لیکي چې یو طرف ته حکومت دا وایي چې موږ به د تعلیم او فنی تربیت په ذریعه د ترهګرۍ مقابله کوو، نو بل طرف ته حکومت د دې سکولونو حالت ښه کولو او استادانو لا مراعات ورکولو کې بالکل سنجیده نه دي او قبایلي سیمو کې د سکولونو حالت د ټولو په وړاندې دی. ورځپاڼې لیکي چې د استادانو د احتجاجي مظاهرې باوجود حکومت لخوا دوی ته توجه نه ورکولو نه داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې په عملي توګه څه بدلون راوستل نه غواړي، بلکې دوی صرف ځانونه تر بیانونو حده محدود کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ، امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال او هم د امریکایي مجلې فارن پالیسی مقالې لوستې دي. وال سټریټ جورنال د امریکا لخوا د پاکستان د ناقانونه ګرځول سوي لشکر طیبه د مشر د نیولو په اړه په اعلان سوي انعام مقاله لیکلې ده، او فارن پالیسی مجلې بیا په خپل مقاله کې د افغانستان د جګړې پای ته رسول څېړلې دي. راځي چې د دې مقالو مهم ټکي له عبدالحی کاکړ وورو.
د امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکوال صد آنندومی لیکي په 2003 کال کې د ممبئی د بریدونو درې کال وروسته د پاکستان د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم لشکر طیبه مشر حافظ سید داسې څلری چې پاړه باید څوک سرګردانه سي. په دې ترګربت کې 168 کسان وژل سوي وو. د دوشنبه پر ورځ امریکا د حافظ سید په نیولو کې په شهادتونو کې د مرسته ورکوونکو لپاره $10 میلیون د انعام په توګه اعلان کړی وو. د لیکوال په وینا که څه هم واشنگټن د فیصله ناوخته کړي، خو بیا هم د هر کلی وړ ده. د په خبره د مئی په میاشت کې د اسامه بن لادن د برید په شان دغه تازه فیصله د خپل وګړو وژونکو ته د سزا ورکولو امریکایي هوډ ښکاره کوي. د ممبئی په بریدونو کې 6 امریکایان وژل شوي وو، او لشکر طیبه په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو حملې هم زیاتې کړې دي. لیکوال امریکایي فیصلې ته د جنوبي ایشیا په تناظر کې ګوري او ورته د سنگ میل حیثیت ورکوي. د په وینا د هغو ترګرو ډلو چې نه یوازې د دې هیواد ګاونډیان غیر مستحکمه کوي، بلکې نړۍ ته هم گواشتی په مخنیوي کې د پاکستان د پاتې راتلو په اړه دا د واشنگټن د دې هیواد په حق له د برداشت د پیمانې د مخپل وړېدلو ښکارندوی کوي. لیکوال پر مخ لیکي چې پروفیسر سید په ښکاره د انعام ایښودلو اعلان د امریکا وقار له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړی په پنډي کې د حافظ سید د خبري کانفرنس حواله ورکوي چې امریکایي اعلان یې د خندا وړ او نامناسب وبللی. حافظ سید دا هم ویلي وو چې په غار کې نه، بلکې دا دی د ټولو په مخ کې ناستی. د وال سټریټ جورنال لیکوال سم آنندومی وای حافظ سید داسې ښکارا نافرمانی ځکه کوي چې دا شان نړۍ ته امریکایي فیصله غیر احمشکاره کړي. بلخو امریکایي مجلې فارن پالیسی د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په اړه مقاله لیکلې ده. لیکوال کینډس رونډیاکس لیکي که یو طرف ته له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه په واشنگټن کې اوس هم غوسه سته، خو بلخوا په کابل کې بیا یو ژوره خاموشي خوره ده. د لیکوال په وینا له کله چې د ملا عمر په مشرۍ کې د کوټي شورا له امریکا سره د بې معنی خبرو اترو د ځنډولو اعلان کړی، افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ شوی دی. د په وینا کې چیرې نړیواله ټولنه ښه او پیل سوی ملاتړ ونه کړي، نو بیا له یاغي ډلو سره د خبرو اترو د کامیابۍ موقعه کمه ده. خو لیکوال د امید کرزی د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام لپاره د 740 میلیون ډالر غوښتنه د حکومت د نړیوالې ټولنې د زړه ګټلو په برخه کې یو چالاکه ګام بولي. حکومت دا هیله ښودلې چې له دې سره دوی د لاندې کچې جنګیالي وسلو غرزولو ته تیارولای سي. په دې اړه د مقالې لیکوال وایي چې د دې پروګرام د لارې ورکول سوي مالي ګټو څخه تر اوسه زیاتره د شمال غیر پښتنو جنګیالوی ګټه پورته کړې ده، خو په جنوب کې د امریکا په مشرۍ د ترګرزید کمپین کې زیاته ګټه نه ده ترلاسه سوې.
تاسو مشال ریډیو اورې. د نشي توکو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې افغانان چې په هیواد کې د امنیت په اړه اندېښنې لري، له ځان سره د نغدو پیسو پر ځای افیوم ساتي. داود خټک دا مقاله لوستې او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نشې توکو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر ویلي په دغه هیواد کې اوس یو شمیر خلک پیندې لپاره ځان سره ساتي چې پراتلونکي کې د نغد پیسو د اساني وسیلې په توګه وکاروي. رائټرز خبری ایجنسی سره په یو مرکه کې د دغه ادارې یو لوړ پوړی چارواکي وویل خلک دا کار ځکه کوي چې دوی فکر کوي له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو وروسته یو وار بیا په دغه هیواد کې ناامني رامنځته کېدای شي. د دغه چارواکو په وینا خلکو لپاره په راتلونکي کې د دغه هیواد امنیت یو سوال ګرځېدلی دی او دوی نشي ویلې چې په راتلونکي کې به د دې حالت څنګه وي. د رائټرز د راپورټ تر مخه افغانستان د نړۍ 90% اپین پیدا کوي چې وروستو د هیروئن په جوړولو کې کارول کیږي. د دې ترڅنګ په حکومت او ټولنه کې درغلۍ هم امروزه ژوند متاثر کړی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د اپینو پیداوار د افغانستان د اقتصاد 15% برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو د دغه دفتر په وینا ډېرې خلک په هغه انداز کې افین په پیسو اخلي او ځان سره یې ساتي لکه څنګه چې خلک سره زر ځان سره ساتي. رائټرز د کارپوهانو لخلیلي کې چې په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د 2014 تر پای پورې له افغانستانه د وتلو پلان لري او ویل کېږي چې دې سره به دی خپل ټول نغدي پیسې او نور سامانونه هم له ځان سره یوسي، افغان حکومت ته د نشې توکو پر ضد د مبارزې لپاره د مرستو ضرورت دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د فولبرایت سکالرشپ لارې د نړۍ د نور هیوادونو په شان د افغانستان او پاکستان څخه هم امریکا ته د وړیا تعلیم لپاره زده کوونکي لیږي، خو دا ځلې د استوونکو زده کوونکو په شمیر کې د زیاتوالي ترڅنګ د لومړي ځل لپاره د درې پی ایچ ډی یا ډاکټري د زده کړو اعلان هم کړی دی. بشیر ګواش په دې اړه ریپورت لري. ستاسو
په افغانستان کې د امریکای سفارت یو ځل بیا د فولبرایت سکالرشپ اعلان کړی، خو دا ځل پکې د لومړي ځل لپاره درې تن زده کوونکي د پی ایچ ډی یا ډاکټري ډیګري د حاصلولو لپاره امریکا ته استي. په کابل کې د امریکای د سفارت د معلوماتو او اړیکو د څانګې مرستیالې سارا ایوانز مشال ریډیو ته وویل دا ځل فولبرایت ته د درخواست لیږلو اخیری تاریخ د راتلونکي مئی میاشتې لومړۍ نیټه ده. دوی موږ د فولبرایت لارې د ماسټری ډیګری او د ورکولو پروګرام 25% زیات کړی دی. 25 کسان به امریکا ته لیږو او دا لومړی ځل دی چې د پی ډی یا ډاکټری ډیګری لپاره درې کسان امریکا ته لیږو. تمه دا چې 2000 کسان به غوښتنلیکونه راولېږي. په فولبرایت کې د زیاتوالي وجه ساده ده او هغه دا چې دا پروګرام ډیر زیات بریالی دی. سارا ایوانز وایي زده کوونکي کولی شي کابل کې د امریکای سفارت د ویب سایټ لارې درخواستونه ورکړي. د زده کوونکي باید انګریزي زده وي، له 14 فارغي او که په کوم دفتر کې د کار تجربه ولري نو ښه ده. د غوراوي په مرحله کې د انګریزي امتحان اخیستل کیږي او که کامیاب شو د زده کړو په اړه ورسره مخامخ انټرویو یا مرکه کیږي. سارا ایوان زیاتوي د جګړه ځپلو سیمو زده کوونکي د انتخابېدو ډېر چانس لري. دا وایي موږ یو کس ته پر بل ترجیح نه ورکوو، خو کوشش کوو چې له هغو سیمو څخه د کسانو لیږلو ته ډېر پام وکړو چې په تیرو کلونو کې تی څوک نه ویتلي. زه به دا وایم هغه زده کوونکي چې له داسې ځایونو څخه دي چې هلته تعلیم کم دی یا ځینې ښځینه زده کوونکي دي چې د طالبانو له وجې تعلیم ته پوره لاسرسی نه درلود او یا یې هم په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې وي، نو دا دې موږ ته ولیکي. دا په انټرویو کې ناس کسان په پام کې نیسي. د هغې په وینا که د فولبرایت له لارې چا مخکې یوه ډیګري اخیستې وي نو نشي کولی چې بل فولبرایت واخلي. د بغلان ولایت عبدالصبور جواد د فولبرایت له لارې د امریکا په مونټانا پوهنتون کې د 14 ډیګري یا بیچلر اخیستې. هغه فولبرایت سکالرشپ او په امریکا کې تعلیم تر ټولو ښه وباله او هلته یې د خپلې تجربې په اړه وویل.
اول کې خو موږ ته تقریبا یو ورځ غوندې د امریکې د کلچر په باره کې، د امریکې د خلکو په ولس باره کې، اول ته د اوسېدو په باره کې یو داسې اورینټیشن غوندې درکړي، یعنی داسې آشنا کوي دي دغه دې سره. د امریکې کې د دنیا هر خلک پراته دي، بل یعنې کې مسلمانان هم شته، یهودان هم شته، عیسویان هم شته، او د مذهب ازادي او د مذهبي رسوم ازادي. مثال په ډول که تاسو نیویارک کې وګورئ نه، د روژې په میاشت کې ما په یاد دي چې نیویارک په کوڅو کې به هغه عربانو چې هلته به د حلال ډوډۍ خرڅوله نو هغوی به قرآن کریم په لوړ آواز غږوو او هملته به یې د مازدیګر او ماښام جمع د سړک په غاړه کوله.
د نوموړي په وینا فولبرایت په نړۍ کې تر ټولو معتبر سکالرشپ دی او که څوک یې ولري په دفترونو کې ورته د نورو په پرتله کار زر پیدا کیږي.
نار کسانو چې لوړې زکړې په بار کې کړې وي هغه ته خو ډېر اسانه ده چې دلته وظیفه پیدا کړي، کار پیدا کړي په اوسني شرایطو کې. د فل برایت سکالرشپ والا چې کوم بیرته موږ راستان شي زموږ یو اتحادیه ده، نو موږ همیشه کوشش دی چې کوم کسان نوي راځي هغه ته د کار د موندنه کې ورسره کار پیدا کولو کې ورسره مرسته کوو. او تر اوسه چې څونه راغلي دي ټول په یو میاشت یا دوه یا درې میاشتو کې خپل ښه وظیفه پیدا کړې دي.
په افغانستان کې فل برایت ورسره تړلې همفري پروګرام اوږده تاریخ چلري، خو یو وخت د نامناسب شرایطو لوج بند او په 2004 کال کې بیا پیل شو چې تر اوسه یې د 14 ټولګي یا بچلر د 14 یا ماسترز او یا هم د استادانو د پروګرام لپاره 318 افغانان امریکا ته لیږلي. په دوی کې هغه کسان هم دي چې په امریکا کې یو کال د پښتو او دری ژبو د درس ورکولو لپاره هلته تللی دي.
2013 د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
د افغانستان په کندهار ولایت کې د انزورونو خبري کوي په نوم د بیلابیلو انزورونو نندارتون پرانستل شوی دی. په دغه نندارتون کې تر 400 زیات انزورونه د لیدونکو مخې ته وړاندې کړل شوی دی چې پکې د کندهار تیر او نن نشي دی. په کندهار کې د مشال ریډیو خبريال سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
انزورونه خبرې کوي په کندهار کې د انزورونو پرانستل شوی نندارتون نومیږي چې تر 400 زیات انزورونه پکې د نندارچانو د لیدو لپاره ایښودل شوی او ټاکل شوی د 4 ورځې به دوام وکړي. د کندهار ولایت مقام او د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې نندارتون دوی دواړو په شریکه جوړ کړي او په جوړولو یې 4 میاشتې وخت لګیدلی دی. د کندهار مرستیال والی او د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالقدیم پتیال وایي چې که څوک غواړي د کندهار د خلکو د تیر ژوند او کندهاری کلتور په اړه معلومات ترلاسه کړي نو تر دغه نندارتون به بل ښه ځای نه کړي پیدا. دی وایي په دغه نندارتون کې د بیلابیلو عکاسانو او انځورګرانو تر 400 زیات انځورونه نندارې ته ایښودل شوي دي.
موږ د ځینو عکاسانو په خاصه همکاري او همت او برکت باندې جوړ کړي دي. اضافه تر 400 تر 1500 مختلف د عکسونو تابلوګانې دي. هغه په مجموع کې زموږ د وطن بالخصوص د کندهار د دغه جغرافیایي محدودی هر ارخیز تصویر تاسو ته درښکاره کولای شي. په دې عکسونو کې زموږ د ورځني ژوندانه همه جانبه عکس او تصویر پروت دی، یعنی په مجموع کې زموږ د ژوند تر ټولو ښه عکاسي د نن ورځې په نندارتون کې موږ تاسو لیدلی شو.
د کندهار ښار څو تنه اوسیدونکي چې دغه نندارتون یې لیدلی دی وایي له انځورونو څخه یې خوند اخیستی او سات یې هم پکې تیر شوی دی. دوی د خپلې خوښې د انځورونو په اړه خبرې کوي.
زما نوم څنګه ده، د درېمې نه اوسیدونکي زه دلته راغلی یم چې د دې ځای د عکسونه وګورم، انځورونه وګورم چې زموږ په تیر وخت کې څه شان تیر شوي دي، ځکه چې په تیر وخت کې چې کومې ناخوالې تیر شوي دي هغه هم ټول په دا انځور کې جلا جلا بیان کړي. دلته ځینې د ښځو عکسونه دي تیر وخت ظلمونه پر کېدله او اوس موږ ته معلومیږي چې موږ پرمختګ کړی دی، نو په دې خاطر مې د ډېر شوت عکسونه ډېر خوښیږي.
نظر محمد کندهار شهر ته نوسېدو کې موږ دا نن درته د دل لپاره راغلي یو مختلف عکاسانو عکسونه دلته په دې نن درته کې شو څه ویني. په دې کې زیات عکسونه ستاسو په دې کې زموږ غریب هیوادوال منظور شوی دی، زموږ ښکلې شهر منظور شوی دی، ځینې ښکلې منظرې هم ستاسو او ځینې داسې منظرې هم ستاسو چې مثلا بیا رغونې ته ضرورت لري تر اوسه پر نه دي رغول شوی، او ځینې داسې عکسونه هم ستاسو چې زموږ غریب هیوادوال موږ غریب ماشومان کار کوي. ځینې وخت دي چې ما ډېر خوښ په دې ټول نندارتون کې یو کوچنی ماشوم ده چې بادام متوي او د بادام متولو پر وخت خوب راغلی او بيده سوی دی ورته او بادام په جبره پراته دی ورته او دا یو دیوال بیخته بيده سوی ده.
تر دې وړاندې په کندهار کې د ښکلي هنرونو په نوم هم یو ورته نندارتون جوړ شوی وو چې د کندهار د بیلابیلو انځورګرانو انځورونه او تابلوګانې پکې د نندارې لپاره ایښودل شوی و. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پېښور په نشترحال کې چې دویم عالمی پښتو ادبی کنونشن د اپریل پر شپږمه نیټه پیل شوی و، نن په دویم ورځ هم دوام لري. دې غونډې ته له بیلابیلو سیمو څخه پښتانه لیکوال او شاعران ورغلي او د پښتو ادب د پرمختګ پر لارو چارو باندې خبرې کوي او بحث کوي. دې کنونشن ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی او له څو تنو لیکوال سره یې خبرې کړې او یو رپورټ یې چمتو کړی. راځئ چې په ګډه واورو.
دویم عالمی پښتو کنوینشن چې پېښور نشترحال کې د ادبی چمن ټل د سوري لاندې د اپریل په شپږمه نیټه پیل شوی و، نن هم دوام لري. دې درنې غونډې ته له خیبر پښتونخوا نه علاوه له کوټې، کراچۍ، قبایلي سیمو، افغانستان او اروپا څخه په سلګونو تنه شاعران، لیکوال او پوهان راغلي وو. د غونډې په لومړۍ ورځ بېلابېلو لیکوالو د پښتو ادب د ودې او پراختیا په لړ کې مقالې ولوستي او وړاندیزونه یې وکړل. د پښتو ژبې نقاد او لیکوال سلیم راز وایي چې د ژبې او ادب پرمختګ په امن پوری تړلې، سو پوری چې د پښتنو په خاوره امن نوی قائم شوه، په یو برخه کې هم پرمختګ ممکن نه دی.
دا ما چې په دې کې کوم نه یوازې دا نه چې موږ د جبې مسلې دا خو په دې کې چې کومه پکاره سو پوری په یو ملک کې امن نه، نو هغه ملک چې کومه نه جبې تر کې کول شي، نه ثقافت کول شي، نه تهذیب کول شي، نو ذکر هغه بهاره ډومبه شرط ده دی چې ته په علاقه کې چې کومه امن راواله او شاعر ادیب خو چې د امن پیغمبر وي، پکاره چې موږ ډومبه دغه مسلو باندې خبرو.
خوسیرون کې لیکوال ابیب الله رپی بیا دغه سدرنی غونډې د پښتو ادب د پرمختګ بلار کې ثابت قدمی ګڼي.
دغه ناس کې پاس کې کولې شي چې هغه ستونزې چې په ژبه کې را پیدا شوی د هغو د حل لپاره یوه لاره وسنجوي او بالاخره موږ په دې وتوانیږو چې په لره بره پښتونخوا کې یوه پښتو، کره پښتو او معیاري پښتو دود کړو. د نمونې په توګه د باړهګلۍ سیمینار په 1990 کال کې وشو. په هغو کې یو شمېر پریکړې شوې چې هغه د دې باعث شوې چې ټول پښتانه په لیکوالۍ کې یوه لاره ونیسي، لار او بار ترمنځ هغه توپیر چې موجود و هغه له منځه ووځي. اوس یې ګټه دا ده چې په لاره په بره پښتونخوا کې چاپېدونکي کتابونه په یوه لیکدود دي او د ټولو پښتنو دپاره یې لوستل اسانه دي.
شاعر او لیکوال رازق پیم هم دغسې غونډې د وخت ضرورت وبللې.
د پښتو ادبیاتو په حواله، د پښتون کلچر په حواله باندې او د جرنالیزم په حواله باندې هغه دومره مهم کوشچنز دي او سوالونه دي چې د دې وخت ډېر بنیادی ضرورت دی چې پښتانه پر هغه باندې یو ځای سي، خبره وکړي، وای سنجوي او خپل ځان ته بیا لارې لیکي وټاکي. هغه د دې وخت ضرورت هم دی، نه صرف دا چې د پښتنو ضرورت دی، بلکې پښتانه د دې وخت په هغه سویه باندې ولاړ دي کنه چې ټوله دنیا هم له دوی متاثره کېږي او هم دوی اغیزه ځینې اخلي. خوشحالی خبره دا ده چې دا لارو بر پښتون کده کویټ دی، کده پېښور دی، کده کابل دی، دا ټول راغلي دي. دغه سوالونه او د دې په حواله باندې ځوابونه لزان سره راوړي. زما په خیال چې د دې اغیزه په ادبیاتو هم، په سیاست هم، په کلتور باندې هم.
دې غونډې ته د ګوتو په شمار خزینه هم ورغلي وي. د پوزیه په نوم یوه میرمن وایي چې که په لویو غونډو کې په ګڼ شمېر کې پښتني ښځې ګډون وکړي، د پښتو ژبې او ادب پرمختګ به یقیني شي.
او مین مسله هم دغه ده کنه چې دې کې د زنانو شرکت ډېر زیات کم دی. تاسو ته پته ده چې ماشوم هر څه د مور غېږه نه زده کوي، چې دلته چې د زنانو شرکت به ډېر شي نو هغوی به دا هر څه خپل ماشومان به پوهوي، نو دغه شانتي زموږ د ادب به ډېر مخکې ترقی به وکړي، پښتو ژبه به ډېره ترقی به وکړي.
لیکوال او نقاد فیصل پاران بیا په ښوونځیو کې پښتنو ماشومانو ته په پښتو ژبه سبق ورکول د ژبې او ادب پرمختګ ګڼي.
زما په خیال باندې دې کې د ټولو نه زیات مهم رول چې کم دی هغه د سکول د استادانو دی. په دې حواله باندې داسې کانفرنس کوونکی چې کم دی د ژبې په حواله سره، د کلچر په حواله سره چې کم پروګرامونه کوي، دلی داسې په کار دی چې د پرایمری استادانو یو لوی کنونشن دی راغواړي او هغه کې دی په دې باندې پوهی کی چې ماشومان له په پښتو ژبه کې خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي شي. زما په خیال دا به یو زیاته غوره خبره وي.
دا غونډه به نن د خالی په ورځ هم دوام ولري چې د پښتو ادب د ودې او پرمختګ په لړ کې به بیلابیل پوهان خپل نظریات سره شریکوي او پرتو ستونزو ته به د حل لارې چارې لټوي. د یادولو ده چې د 1980 کال راهیسې دا کنوینشن په نړیواله کچه لسمه غونډه وه. تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا نه علاوه په کوټه او افغانستان کې هم ورته لوی غونډې جوړې شوې وې چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ په شمول پکې پښتنو ته بېلابېلې پرتی ستونزې رابرسېره شوې وې.
مشال ریډیو
چې کله هم د پسرلی موسم پیل سي او په غرونو باندې شینکي او ګلونه رازرغونه سي او زړونه په مستۍ کې راسي، په دغه موسم کې د خپل کورونو څخه سفر تللي خلک هم غواړي چې خپل سیمو خپل کورونو ته د پسرلی موسم کې هلته د اوسېدو لپاره ولاړ سي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه ریپورت لري.
چه نه یخنی وی او نه گرمی وی، گلونا پس پڑی دوشی، مرغان پا چغار شی او مازڑونا پا مستی شی، نو دیتا دا پسرلی موسم ویلی شی. دغه موسم پا پاکستان که دا مارچ میاشتی دا نیمایی نه پیل شی، چه پا بیلا بیلو سیمو که بیلا بیل رنگونا پریشدوی. په وزیرستان کې چې کلا په غرونو کې د شیندی ګلونه رازرغون شي او مندتې ګلونه سپړېدل پیل کړي، نو د سپرلي اعلامې څرګندې کړي. خدای بخښلې کمال مسعود یې هم په دې سندره کې صدا سي ذکر کوي.
مندتې ګل دې بدن سرګي دې رودر ما عالم دې پسرلي دې مندتې ګل دې
زای خلکوای چې د پسرلی په موسم کې مندتې ګل د وزیرستان خاص یو پدوا کړي او چې ګلونو ته ګوري نو سترګې پرې خوږی شي. د شمالي وزیرستان یو شاعر ادیب سلیم زاهب وای چې د پسرلی په موسم کې د توچې غاړه د خلکو د پاره د سیر او تفریح ځای وګرځي. دوی په دغه موسم کې د وزیرستان ښکلا په داسې ټکو کې ستایي.
کله هم چې په وزیرستان کې سپرلی راځي نو زمونږ د ټوچې په غاړه باندې یو خوا بل خوا سین چادر راوغوړېږي او د ټوچې په منځ کې د کوچیانو کډې روانې وي او ماشومان یې د ټوچې په دواړو کنارو باندې د نندارې دپاره ولاړ وي. او دلته ځوانان هم د مازدیګر په ټیم کې د مختلفو کلونو دپاره راوځي د ټوچې منځ او د ټوچې دواړې کنارې د سیر او د تفریح ځایونه جوړ شي. او دلته چې سپرلی سټم هم راځي نو اول په غرونو کې د سندی ګل رزرغون شي، د مندتې او د الوچې ګلونه هم راوټو کیږي. سپرلی لکه یو خپل موسم دی او یو مغرور موسم دی. لکه ما یو خپل غزل دی، دغه یو شعر درته وایم د سپرلی په باره کې. مسکی شه چې شی مات وړه غرور د پسرلی، اشنا ما ترکړې نن په غور د پسرلی.
اسمت الله وای چې په خوا به خلکو د پسرلی موسم د پاره خاصه کپڑے او سادرې جوړولې چې د سپرلی نخې وای خودلې.
مو شو خو به لکه سپرلی داسې وی چې رو به غلو منه خلک به جوړې موړې خاص سپرلی تکړلې. تورنمنتینا به وتا جوړې دل د مش په کلی شي کبډي تورنمنتینا به جوړې دل زمانی اور پر کی وی او خصوصي منه په ژوند به شو جدا د سپرلی پوزیشن دا او د انن سبو خلک خپل ډېر زر زر یو په میاش په جما شه د کپڑا کړ جوړا کړی وي او مصرفیا چې یو څه وی چې کیم مخه رنگینه وي د سپرلی ساغ نشته.
هسه خو د بنو مزیګری ځانتا یو حیثیت لري چې په مزیګری کې هر ورځ خلک لډول سره اتنې او مستی کوي. خود پسرلی په موسم کې په دغه مزیګری کې نور هم خکولا راشي. د بنو اوسیدون کې عبدالسلام بیتاب وایي چې د پسرلی په موسم کې په لوبو او ودونو کې هم زیاتوالی راشي.
د بنو مزیګر چې کوم دا اخو په ټوله دنیا شه مشهیر ده او چې د دې علاقې نه کوم خلک بار تللی دي هغه ځای نه د عید ارمان کوي نه د ودینې ارمان کوي. خو چې کله د مزیګر ټایم شي بیا د بنې د مزیګر ډېر ارمان کوي. دا خصوصیت چې کوم دا منله شوه خصوصیت ته چې دا خصوصیت کله داسې د سپرلی ورځ شي نو پیغشه دا یې په دوه ګنه نه بلکې یې په لس ګنه دغه خوند زیات شي، ځکه چې یې طرف ته د سپرلی موسم وي، ګلون غړېدلی وي، د انسان زړه آسا خوشی کوي. خو چې به داسې د بنې دا مزدیګار وي او بانه وي په داسې ورځ شي به ورو بیا ډېره شي ودینه ډېر شي، نو د بنې مزدیګار چې کوم وي به یوه داسې نظاره پېښ کوي چې هغه د لیدله قبله یې او در ودله قبله یې، ځکه چې کوم خلک نه ویني هغه ته چې هغه در ډلې وغه اوږه خلک نه اخت اندازه لګړي چې دا سمر خلک خوشاله وي.
درنو اوریدونکو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو د ریپورټونو لمن رانغاړو او د دې خبرونې د پي شي بوتر رسیدلیو اسرار العالم مومند به تاسو ته په رستي ځل د نن ورځې په خبرونو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان په سیاچین کې تر سلو زیات پاکستانی فوجان د واورې یو غټ لاندې گیر شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای د خبر ایجنسۍ له باړې سیمې څخه د بے کوره شوو خلکو شمېره 1.5 لک نه هم پورته شوې ده. ټاکل شوې چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به سبا له د اتوار پورې د هندوستان په سفر روانېږي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې امریکا به د پاکستاني زده کوونکو کومک جاري ساتي. په پېښور کې د پښتو ژبې نړیوال ادبي کانفرنس نن په دویم ورځ هم روان دی. په شام کې نن د خلی په ورځ د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه د خبرونو له دې لنډی سره پای ته رسیږي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله شئ. به هم په برخه.